ایل غرمه مخکې لس بجې شپې قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو اجملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خاص خبرونه تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شي. خو اوس به حسیبه شهید ته غوږ شو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې خر په سپین کلی باندې د تیرې شپې په راکټي حمله کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو کانفرنس غوښتنه وکړه. او په نړیوال خبرونو کې به واورئ چې د وینزویلا جمهور رئیس په یو رسمي سفر د ترکمنستان مرکز اشقابات ته رسیدلی دی. پوره خبرونه واوري. د کابل امنیتي چارواکي وایي د خر په سپین کلی باندې د تیرې شپې په راکټي حمله کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د کابل د امنیه قومندانۍ یو مسؤل د ازادي راډیو ته وویل چې تیرې شپه شاوخوا لس بجې په سپین کلی باندې دوه توغندي یو په یو کور او بل په شاړه کې لګیدلی چې د یوې کورنۍ د یو ماشوم په ګډون پکې درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. خبر زیاتوي چې حمله د پغمان ولسوالۍ له لورې شوې ده او د پیښې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو کانفرنس غوښتنه وکړه. سوداس یو پلان رامنځته کړی چې په اساس یې په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ د ځواکونو د زیات شمیر د کمیدو د مخه د امنیتي چارو مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د دې کانفرنس خبر پرون په برلین کې په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړ او ویل چې په دې اړه یې د فرانسې له ولسمشر نیکولا سرکوزي سره هم خبرې کړې دي. میرکل وویل د دې پلان هدف دا دی چې افغان حکومت باید په یو راتلونکي انتقالي دوره کې یو زیات شمیر مسؤلیتونه په غاړه واخلي. دواړه صدر اعظم وویل په دې غونډه کې به دا راز د افغانستان د مختلفو چارو لکه امنیت، خې ادارې او د پرمختګ جاج واخیستل شي. په دې کانفرنس کې افغان چارواکو ته د زیاتو مسؤلیتونو د ورسپارلو لپاره د اهدافو ټاکل، په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو لپاره د یوې زمینې رامنځته کول دي. خو براون او میرکل په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شمیر د احتمالي کمیدو لپاره یو مشخصه نیټه په ډاګه نکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د غرس تیرونی په کندز کې د جرمني د ځواکونو په غوښتنه پر وسلوالو طالبانو د ناتو د هوایی بمباری په اړه د هر اړخیزې شفاف او چټک څېړنې غوښتنه وکړه. افغان چارواکو ویلي چې په دې حمله کې په لسګونه کسان وژل شوي دي. میرکل وویل که ملکیانو ته طرفات وښتي وي نو دا به پرې ډېره خواشینی شي. اخو په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو پرون هغه راپورونه رد کړل چې وایي د افغانستان په شمال کې د روسي هوایي حمله په اړه تحقیقات خودل شي. د دې حمله امر د ناتو له مقرراتو څخه سرغړونه ده. په دې حمله کې د سیمې ځو مقاماتو په وینا په لزګونه کسان وژل شوی دي. د ایسف د ځواکونو وایي جنرال ایریک تریمبلی وویل د ناتو پلاتون کې د افغانستان په شمال په کندز ولایت کې چې دا پیښه رامسته شوی په دې اړه څېړنه کوي او تر اوسه د نتایجو راپور نه دی ورکړی. د کندز ولی محمد عمر پرون فرانس پرس خبری اژانس ته په تلیفون وویل چې په دې حمله کې چې د تیرې جمعې په شپه وشوه ټول ټال 45 کسان وژل شوي چې په هغو کې د یو ماشوم په ګډون شپږ ملکیان شامل دي. دا حمله د تیلو پر هغو ټانکرو شوی و چې طالبانو تختولی وو. هغه وویل طالبانو د یو ټانکر ډریور او د هغه زوی ووژل. د کندز ولی وویل چې 48 کسان وسلوال پیژندل شوي او پاتې ملکیان دي. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشر هاویر سولانا وایي د افغانستان نوی حکومت چې د اسد د 9 د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي باید له نړیوالې ټولنې سره له نږدې همکاري وکړي. سولانا له یوې هسپانوي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا حکومت باید د اداري فساد له منځه وړلو ته ژمن وي. اوسم د اسارو بیا د امجد خوسی د صرف شرکت د خبر لمخې نن په کابل کې افغاني لزینو بهراني او اسارو سره په دې بیا بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني لس پوله، یو اروپایي رو او یو افغاني، یو سترلینګ پونډ 9 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومنه 9 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 1595 افغاني. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه اوسم په مخړي د سیمې او نړۍ خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
ازادي
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به چې کله روانه اونۍ په ویانا کې خزاني غونډه جوړوي، هغه اداوې وڅېړي چې وایي ایران یو داسې تخنیک ته وده ورکړي چې کولی شي اټوم بم جوړ کړي. دا غونډه نن پیلېږي او څو ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د اجرایه هیئت 15 غړي به هغه وروستی راپور وڅېړي چې د دې ادارې رئیس محمد البرادی خپور کړی دی. په دې راپور کې هغه ویلي چې ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د احتمالي نظامي اهدافو لپاره د کار اخیستو په اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او له دې ادارې سره یې همکاري نه ده کړې. ایران په کراتو کراتو دا ادارت کړی او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې، بریتانیا او جرمني ایران ته ګواښ کړی چې د یورانیم غني کولو او د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د احتمالي پروګرام په اړوند پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړي نو به د څلورم دور تعزیرات پرې ولګول شي. خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا روسیا او چین به پر ایران د نورو بندیزونو ملاتړ وکړي که نه. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې اجرایه هیئت به دغه راز د ملګرو ملتونو هغه راپورټ هم وڅېړي چې وایي سوریې له نړیوالو اټومي پلټونکو سره په دې اړه همکاري نه ده کړې چې وایي د هیواد په پټه هڅه کوله چې اټومي دستګاوې فعاله کړي. د هیواد په هغه ځای کې په پټه هڅه کوله اټومي دستګاوې فعاله کړي چې اسرائیل په 2001 میلادي کال کې د هوایي حملې په ترڅ کې له منځه یووړ. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد د ښوونې د وزارت مقام ته یوه بله ښځه نومولې ده. دا وروسته له هغه چې دې مقام ته د هغې مخکینی انتخاب ته چې هغه هم یوه ښځه وه پارلمان منفي ځواب وایي. د مهر نیوز خبری آژانس د خبر له مخې ویل شوي چې احمدینژاد دغه راز د انرژي وزارت هم نوی کس نومولی دی. دې وزارت هم مخکینی نومول شوي وزیر له پارلمانه د اعتماد رایې ترلاسه نه کړې. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز پرون په یو رسمي سفر د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسېد. د لومړی ځل دی چې د وینزویلا یو جمهور رئیس د هیواد ته سفر کوي. چاوز پرون په ایران کې خپل سفر پای ته ورساوه. نوموړی به نن د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف سره وګوري. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف ویلي دی تمه لري چې له چاوز سره د خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالې همکاري په پرمختګ کې ګټورې وي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان او وینزویلا ولسمشران به په خپله کتنه کې د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه بحث وکړي. د وینزویلا جمهور رئیس ویلي دی چې دی د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک په څیر د ګازو د یو سازمان د تاسیس ملاتړ کوي. روسیې، ایران او قطر چې د ګازو ستر تولیدونکي دي هم د دې پلان ملاتړ کړی دی. پرون د عراق په شمالي نارام ښار موسول کې د ډزو او امنیتي پیښو په ترڅ کې یو 2 کلن ماشوم او د هغې د نیا په شمول 15 تنه وژل شوي دي. پولیس وایي دغه ښځه او لمسی د تنک په سیمه کې هغه مهال مړه شول چې نامعلومو وسلوالو کسانو یې پر کور حمله وکړه. له بلې خوا د عراق د امنیتي ځواکونو 3 غړي د موسول په مرکز کې پر یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د راپورونو له مخې د واشنگټن د ایالت په پوهنتون کې شاوخوا 2000 محصلین د خنزیر د انفلونزا پر ناروغۍ اخته شوي دي. دا پوهنتون چې د واشنگټن د ایالت د ویتمان په سیمه کې موقعیت لري تیره اونۍ په دولتي لابراتوار کې له ازمیښتونو وروسته څرګنده شوه چې په دې پوهنتون کې د خنزیر انفلونزا خپره شوې ده. په دې پوهنتون کې شاوخوا 9000 محصلین په زده کړو بوخت دي او ټولو ته ویل شوي چې د امریکا د ناروغیو د مخنیوي د مرکز لارښود دی په پام کې ونیسي. د هند ولسمشر پراتیبا پاتل پرون له تاجکستان څخه 3 ورځنۍ رسمي کتنه پیل کړه. د دې هیواد له جمهور رئیس امام علي رحمان او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري او هم به د سه‌شنبه په ورځ د تاجکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخلي. دوشنبه ته تر تګ مخکې پاتل ویلي وو چې دا سفر د هغې اهمیت ښکارندوی کوي چې هند له منځنۍ آسیا سره تړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
خبرنامه له ازادۍ رادیو نو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برتانی صدر اعظم ګوردن براون د روان کال تر پای د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یو کانفرنس وخت نه کړی. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار ولایت امنیتي خطر له بهرنه متوجه دی او د دغه ولایت په ډیرو دولتي ادارو کې د پاکستان د استخباراتي شبکې اجنټان کار کوي. په دې سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د پاکستان په تازه حالاتو مو هم خبرو. جوان په شیبو کې او تاند څنګه پروګرامونه هم لرو. لمخ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنیو څپو سربیره د افغانستان په 5 لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه هم اورېدلی شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو د یو کانفرنس غوښتنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل له دې کانفرنس څخه هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي، چې ډېر مسؤلیتونه په خپل لاس کې واخلي او هم د دې هېواد د مختلفو چارو لکه امنیت، ښې ادارې او د پرمختګ جاج واخیستل شي. په دې کانفرنس کې افغان چارواکو ته د زیاتو مسؤلیتونو د ورسپارلو لپاره د اهدافو ټاکل، په دې هېواد کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمېدو لپاره د یوې زمینې رامنځته کول هم د بحث اجنډا جوړوي. تفصیل له نوریا ستوري نه اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون له خبرو وروسته په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د دې کانفرنس لپاره تیاری د فرانسې له جمهور رئیس نیکولا سرکوزي سره په ګډه پر مخ وړي او په دې اړه له واشنگتن او ناتو سره هم سلا مشورې کړې دي. مرکل خبرلان ته وویل چې زموږ پلان دا دی چې افغان حکومت د راتلونکي انتقالي دورې لپاره چې په خپل ډېر مسؤلیتونه په غاړه واخلي چمتو کړو.
Wichtig ist und das ist unser gemeinsames Ansinn, dass wir den Druck
Da der Mohammed aus das muk mushtaraka mafkura la che per afghan lori fishar ziyat kulo so da haqiqat dar ki che dui bayad la muk pa tadriji dawal mas'uliyatuna wakhli da mas'uliyatuna bayad afghanistan pa idari adli aw qazai aw de amniti tashkilat pa barha ki tar la sakri. د جرمني صدر اعظم زیاته کړه موږ به د روزنې او ملکی بیا رغونې لچارو سره مرسته ته دوام ورکړو، خو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د یو پایدار امنیتي تشکیل جوړېدل هم له پامه وغورځو. موږ باید پر دې موضوع جدي کار وکړو. کله چې افغانان د امنیتي چارو زیات مسؤلیت اخلي، دا به په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د رول د کمېدو لپاره هم زمینه برابره کړي. د برېټانیا صدر اعظم چې کله پر دې موضوع خبرې کولې، په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمېدو ته اشاره ونه کړه. مرکل هم د ځواکونو د شمیر د کمېدو لپاره د زمینی جدول یادونه ونه کړه، خو ویل چې دا پریکړه باید د ناتو غړي هیوادونه په ګډه وکړي. براون ویل د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې به د افغانستان راتلونکي حکومت، ملګري ملتونه، ناتو او د ناتو تړون هغه کلیدي غړي برخه واخلي چې په افغانستان کې د دې تړون په ماموریت کې ډېره ونډه اخیستې ده. براون ویل له دې کانفرنس څخه هدف دا دی چې د امنیت، ادارې او د پرمختګ په برخو کې د ماموریت د راتلونکي بهیر په اړه څېړنه وشي او ولیدل شي چې په څه ډول افغانان کولی شي په خپل راتلونکي کې پراخ رول ولوبوي. براون ویل جرمني او برېټانیا د افغانستان ستر مرستندویان دي، موږ له ډېرو نورو هیوادونو سره بحث شریک کړی او یو موضوع زموږ لپاره مهمه ده. تبن موږ هغو خلکو ته اړتیا لرو چې خپل مسؤلیتونه ومني او په راتلونکي کې بار ته اوږې ورکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال محمد اکرم پرون ولسی جرګې ته په خبرو کې وویل چې د کندهار په نامنوي کې د پاکستان استخباراتي شبکه یا ISI لاس لري. د دفاع وزارت مرسیال دا هم ومنل چې د پاکستان استخباراتي شبکې د کندهار دولتي ادارو ته لاره کړې. تفصیل له کابل سره خبري لري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وایي افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې د روژې د میاشتې په پایل کې له بمی چاودنې وروسته چې په لسګونو ملکي خلک یې مړه او ژوبل کړل، په دغه ښار کې امنیتي تدابیر شدید کړي دي. ډګر جنرال محمد اکرم مشرانو جریه ته وویل له دغه ښاره یو امنیتي کمربند راتاو شوی، 4 امنیتي پوستې پکې ځای پر ځای شوي او په ښار کې دننه او بهر هر ورځ تصفیوي عملیات ترسره کیږي. محمد اکرم په خپلو خبرو کې د کندهار په نامنوي کې د پاکستان استخباراتي شبکه ISI خېل او بلله. د دفاع وزارت مرسیال دا هم ومنله چې د پاکستان استخباراتي شبکې د کندهار په دولتي ادارو کې لاره کړې ده.
د کندهار ولایت او شار په منځ کې ټول امنیتي ګواښونه له بهر دي. په ځنګړې توګه ISI په دې توانېدلی دی چې د دولت په ټولو ارګانونو کې خپل ایجنټان ځای پر ځای کړي، خو د امنیتي ځواکونو له خوا به ورته ځواب وویل سي.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت او محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره ورغوښتي وو. په دې وروستیو کې په کندهار، لغمان او کندوز کې زورورې چاودنې وشوې چې په لسګونو ملکي او پوځي کسان پکې مړه او ژوبل شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ډګر جنرال منیر منګل وویل دوی د افغانستان په ختیځ، جنوب او جنوب ختیځ کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي او اوس د دغو ستونزو لمنه د هیواد شمال ته هم غځېدلې ده. هغه کندوز، بغلان، فاریاب او جوزجان هغه شمالي ولایتونه وبلل چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو پکې راټوکېدلې دي. منګل وویل په شمال کې د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت مرستیال هم د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی تورنه کړ چې له القاعده او طالبانو سره یو ځای د افغانستان د ثبات د ګډوډولو هڅه کوي. افغان چارواکو پخوا هم په بیا بیا د پاکستان استخباراتي شبکه د هیواد په نامنیو کې ښکېله بللې، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې هیواد یې پخپله د تروریزم له ستونزې سره لاس او ګرېوان دی.
سمغه کلاساده رادیو ناوری نیو ورکټم رسپانی په پرونی غنه کې په افغانستان کې د حکومت پر فساد او بے کفایتۍ یو مقاله چاپ کړی چې عنوان یې د ماشوم له ساتنې د اولاد په توګه د هغه تر منلو پوري د دې تفسیري غټ کې اسمت سروان وړاندې کړي.
د دې مقاله په پیل کې ویل شوی په افغانستان کې د سیاسي اعتبار او ګټې د ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره د شاغلي کرزي مخالفت د ولسمشر کرزي په حکومت کې د نن ځینې کسان حیران کړی دي. د دې مقاله په پیل کې ویل شوی په افغانستان کې د سیاسي اعتبار او ګټې د ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره د شاغلي کرزي مخالفت د ولسمشر کرزي په حکومت کې د نن ځینې کسان حیران کړی دي. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې زموږ یو متحد له اتو کلونو وروسته زموږ پر ضد دا ډول سلوک کوي، باید په دې حالت کې څوک دا پوښتنه ونه کړي چې آیا موږ په افغانستان کې د جګړې بایلل زغملی شو، بلکې باید دا پوښتنه وکړو چې آیا موږ په افغانستان کې د جګړې د ګټلو وس لرو. ورسپانه زیاتوي که هغو خلکو چې موږ له دوی سره یو ځای د دوی لپاره د دوی د شیګنې د ښځو د حقونو، تعلیم، د قانون او دیموکراتیکو ارزښتونو حاکمیت ته د درناوي او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مخالفت لپاره جنګی شو، په دغو ارزښتونو باور درلودی وضعیت په بل ډول و، خو هغوی هم د طالبانو په شان په دې خبرو پسې نه ګرځي. حتی د کابل په حکومت کې ډیر داسې کسان شته چې په بل ډول لا ناوړه او بد عمل دي. دا جنگ اوس د تت یا کمرنګ تور چې کرزی او ملګری دي او د تک تور یعنی طالبانو ترمنځ پر یوې جګړې بدل شوی دی، او کمرنګ تور د دې وړ نه دی چې امریکایان د هغوی لپاره خپل سر و مال قربان کړي. له بده مرغه د افغانستان په اړه نن له دې ځورونکي او مهم واقعیت څخه انکار نه شي کېدی. موږ لا هم یو د اعتبار وړ افغان شریک نه لرو او دا زموږ تفسیر او تعبیر نه دی. عراق لا هم ستونزې لري، په عراق کې نتیجه لا څرګنده نه ده، خو په دغه هیواد کې د شیر راتلونکي دلایل شته، ځکه چې په عراق کې درست که هغه کردان دي یا سنیان او شیعگان دې ته تیار دي چې د افراطي مسلمانانو مخه په خپله ونیسي او نسبتا منصفانه انتخابات ترسره کړي. نیویارک ټایمز رسپانه د دې مقالې په دوام کې لیکي په افغانستان کې زموږ د نوي قومندان جنرال مکریستل ستراتیژي په افغانستان کې د داسې شیانو لپاره د زیاتو عسکرو غوښتنه ده چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې نشته، او هغه دا دی چې د یوه غیر فاسد او د خلکو د خدمتګار حکومت جوړول چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په همکارۍ افغانستان د مخدرو موادو له قاچاقبرو، جګړهمارو، طالبانو او القاعده پاک کړي. د مکریستل پلان داری چې سیمه له یاخیانو تصفیه او خوندي شي، او په ولسوالیو او ولایتونو کې اغیزمنې ادارې او منصفانه محکمې جوړې شي چې خلکو ته اساسي خدمت وکړي شي. په داسې حالت کې د افغانستان حکومت له ولسي ملاتړ برخمن کېدی او طالبان له القاعده سره ماته خوړلی شي. دا د مکریستل اصلي پلان دی. دا یوازینۍ لاره ده چې باید غوره شي او په دې برخه کې شک ونه شي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي موږ په دې ځای کې چې یو قبیلوي، خورا بې وزله او له جغرافیایي نظره ډېر پیچلی هیواد دی، د دولت جوړونې خبرې کوو. لکه څرنګه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سلاحکار انتوني کارسمن ویلي وو، موږ زیاتو عسکرو او ډېر وخت اړتیا لرو، څو هغه څه چې د کابل فاسد معاملهګر، د قاچاقبرو او د قدرت د دلالانو د لاس عالی حکومت ونه کړی شول ترسره کړو. په بل شبه زموږ هدف یوازې افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول نه دي. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت له یوې محدودې او وړې ساحې څخه د دولت جوړونې لور ته انتقالوو، څو دې ته له پامه پرته چې د افغانستان حکومت تر څه حده په فساد ککړ او ډارن دی د القاعده مخه ونیسو.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. اوس همدا چې لویدیځې نورې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي نوري اسنوري ورته کتنه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د حالاتو په هکله د پاکستاني ژورنالیست احمد رشید په قلم یوه تحلیلي مقاله چاپ کړې چې په پیل کې لیکي افغانستان په شلمه پیړۍ کې تر 1991 کال د مخه چې شوروي پرې یرغل وکړ ډیر کلونه آرام او له ګاونډیانو سره په هماهنګۍ کې ژوند کاوه. هغه وخت نه افغانستان د عصري کېدو او نه هم پر سیمې د خپل قدرت د غځېدو لپاره هڅه کوله او نه یې هم دا نیت و. د خلکو اقتصاد د هغوی د ژوند د معیشت په اندازه و، خو هیڅوک وږي نه و. هر چا یو کار درلود، که څه هم د دهقانانو مصروفیت موسمي و. په افغانستان کې یوه متوسطه کوچنۍ ښاري طبقه موجوده وه، خو د شتمن او غریب ترمنځ دومره فاصله چې نن موجوده ده نه وه. په عین حال کې نه د اسلامي سخت دریځو او نه هم د مخدره موادو د دولت په نوم کوم شی وجود درلود. خو له دې سره سره موږ ټول پوهیږو چې څه وشول. د واشنگتن پوسټ په وینا د جمهور رئیس بوش ادارې د مالی منابعو د کموالي له وجې افغانستان د سی آی ای او جګړمارانو لاسونو ته پرېښود او عراق ته یې پام واړو. کله چې القاعده او طالبان دې ټکي ته متوجه شول چې بوش د افغانستان په اړه جدي نه دی، په دې فکر کې شول چې افغانستان ته د دوی بیرته راتګ اسانه دی. وسلوالو مخالفینو د 2003 میلادي کال له اوړي څخه بیرته راتګ پیل کړ. طالبانو په تدریجي ډول د هیواد ډېره برخه تر کنټرول لاندې راوسته. د مخدره موادو له قاچاق څخه د ترلاسه شوو عوایدو نه په ګټه اخیستو یې ځان مجهز او خپل جنګي قدرت او تاکتیکونه یې پیاوړي کړل. تر دې حده چې د امریکا لوی دلسیز امیر البحر مایک مولن په وروستیو کې اعتراف وکړ چې د افغانستان حالات ډیر خراب دي او له همدې خرابېدو پر لور ځي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پای کې لیکلي اوس یوه داسې هیواد ته د افغانستان د رسولو کوښښونه چې هر یو وګړی یې د بخور نمیر په حالت قناعت وکړي د کال تر 15 میلیارډ ډالرو او په زرګونو بهرنیو عسکرو ته اړتیا ده چې په اوس وخت کې هیڅوک نه غواړي چې دې بار ته اوږه ورکړي او دا اړتیاوې پوره کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز هم طالبانو ته د ماتې ورکولو تر سرلیک لاندې یوه لیکنه چاپ کړې چې په یوه برخه کې لیکي له طالبانو سره د بهرني ملاتړ د ریښو د وچولو او د پاکستان دننه د هغوی د فعالیت د له منځه وړلو لپاره د نړیوالو د هڅو کوښښونو سره سره دا ډله اوس هم د مخدره موادو له درکه ډېرې پیسې لاسته راوړي. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د یوې سروې له مخې طالبان په کال کې د 70 میلیونو ډالرو په اندازه پیسې د کوکنارو د کر د لابراتوارونو فعالیت د اجازې ورکولو او د مخدره موادو د قاچاق لاری تر لاسه کوي. واشنگتن ټایمز د مقالې په پای کې لیکي د امریکا د مخدره موادو ضد ادارې یو شمیر چارواکي وایي چې د مخدره موادو دغه ګټور قاچاق همدارس د افغانستان د مرکز او ولایاتو لوړ رتبه حکومتي مقاماتو په منځ کې د فساد زمینه برابر کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. وسم د پاکستان په اړه څو رپورټونه په اړه او شاوخوا سیمو کې د لشکر اسلام د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. ویل کېږي چې پرون په اړه او تیرا کې پوځ بمباری کړی دی او ځینې خلک له خپل کورونو وتلو ته مجبور شوي. د روسي عملیاتو په اړه له سیمې د ساده رادیو د خبريال رپورټ اورو.
د یک شنبه په ورځ په واړه کې د سغدریزو ډلو دوه مرکزونه او 15 کورونه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا لمنځوي وړل شول. د خیبر د ملیشا ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د معلوماتو پر اساس د یک شنبه د ورځې د نخټو پترس کې یو طالب وژل شوی او نه نور ژوند نیول شوی دی. راپورونه وایي د وروستیو عملیاتو پترس کې د مخالفو وسلوالو 450 کورونه او مرکزونه تباه کړی شوی دی چې د لخکر اسلام مرکزی دفتر او د منګلباغ افریدي کور هم پکې شامل دي. په باړه ورسیر منور سیمو کې د جنگ له امله تر اوسه 40,000 کسان د پیښور او لنډي کوتل خوندې سیمو ته د خپلو کډو سره رسیدلي. د دوی په منځ کې محمد رفیق ملک دین خیل هم دی. نوموړی چې د یک شنبه په ورځ د خپلې کډې سره له باړې نه راوتلې د ازادۍ رادیو ته داسې وویل
چې زموږ سیمه کې نن هم هلته 2-3 کورونه یې موران کړل. آپریشن جاری دی او د ټولو نه زیاته متاثره زموږ علاقه را خو د خپلې کډې سره راوتې یم او پېښور ته داخل شوی یم. دلته یو کیمپ سره اوس ولاړ یو.
د پاکستان د فوځ او ملیشا ځواکونو عملیاتو په باړه او تیرا کې زخه خیل، ملک دین خیل، برقمبر خیل، شلوبر او کاخیل قبایل ډیر زیات اغیزمن کړي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په بلوچستان کې هم ملیشا ځواکونو په هغه ښوونځي ډزې کړې چیرې چې د بلوڅو یوه احتجاجي غونډه روانه وه. له کوټې پرې د آزادۍ راډیو خبریال له نور تفصیل سره.
د بلوڅو د ملي جبهې یا بی ان اف لخوا د ایران پولې ته نږدې د تربت ښار په تم سیمه کې په یوه لیسه کې د یوه بلوڅ ځوان میرجان بلوڅ چې درې ورځې وړاندې له ملیشا ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی و په یاد یوه احتجاجي غونډه جوړه شوې وه چې د غونډې د برخوالو په وینا ګڼ شمېر ملیشا سرتېري ناڅاپه د غونډې ځای ته ورننوتل، پر دوی ډزې پیل کړې او اوښکې بهاوونکې ګازې پر وغورځاوه چې وایي په نتیجه کې د تربت لیسې یو محصل شل کلن ځوان مختار ووژل شو او د دوو بلوڅو پیغلو په شمول پنځه تنه ټپیان شول. د بلوڅو د ملي جبهې یو مشر صادق رسانی د دې پېښې په اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
آزادی خبر کئی اگر اس چن چن کر چکی اگر یہ اوکا جا اور دگا چلی لاس دگا پل لے رکھا، لیکن کم حقیقی بلوچ تنظیمان دی اگر دگا کھینا دی مشی و پل لارس نپری دو بلکل شہیدانو سی تپیانو سی.
په پیښه کې ټپي کسان د تومپ او تربت ښار روغتونونو ته انتقال شوي دي چې ویل کېږي په هغوی کې د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د ملیشا سرتېرو د ډزو په نتیجه کې د وژل شوي ځوان مختار خور فوزیه بلوڅ وایي دې سوله ییزې غونډې ته چې ګڼ شمېر ښځو او ماشومانو هم پکې ګډون کړی و یوې محصلې وینا کوله چې وسله والو ملیشاو ناڅاپه ډزې پر وکړې او د دې بېګنا ورور یې وواژه. دا یوه سوله ییز احتجاجي غونډه وه، زما بېګنا ورور یوه څنګ ته ولاړ و، ملیشا سرتېرو ډزې پر وکړې او هغه یې وواژه. زه د خپل ورور پر قربانۍ ویاړم او د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره به د خپل ورور غوندې د خپلو وینو تر وروستي څاڅکي پورې پر خپل سر سپما ونه کړم. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیگ د دې پیښو په تایید سره وویل چې لومړی له شاوخوا کورونو او د غونډې له ځایه پر ملیشا سرتېرو ډزې سوي او بیا هغوی هم د دفاع په توګه اوښکې بهاوونکی ګاز پر غورځولی چې له امله یې یو بلوڅ ځوان وژل شوی دی. نوموړی وایي دا غونډه په هغه ځای کې سوي چې درې ورځې وړاندې پکې د وسلوالو لخوا دوه ملیشا سرتېري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. د دې پیښې په خلاف د بلوڅو قانون پوهانو د اتحادیې لخوا نن د ټول بلوچستان ایالت په محکمو کې احتجاج اعلان شوی دی. بلوڅ قانون پوهان وایي په تم سیمه کې پر سوله ییزه غونډه باندې د ملیشاو د ډزو په خلاف به د دوشنبې په ورځ د محکمو قضایي څانګو ته د احتجاج په توګه ورنسي.
سمو غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د یکشنبې په ورځ ترکمنستان ته ورسید. تر دې مخکې نوموړی ایران ته تللی و. د موضوع تفصیل فرید هوډ سیفی وړاندې کوي.
د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز د یکشنبې په ورځ ترکمنستان ته ورسید او په دې توګه یې د منځنۍ اسیا د دې هیواد څخه خپل دوه ورځینی سفر پیل کړ. د ترکمنستان له ولسمشر او لوړ رتبه مقاماتو سره به د هغه د خبرو په اجنډا کې د ګازو د لویو صنایعو د یو نړیوال کارتیل یا اتحادیې د رامنځته کولو په ګډون د انرژۍ اړوند مسایل شامل وي. د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د شنبې په ورځ د خپل هیواد دولتي تلویزیون ته د چاویز تر سفر لا د مخه ویلي و چې د چاویز سفر به په اوږد مهال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو ښه اساس وي، خو ده په ځانګړې توګه ونه ویل چې په کومو برخو کې به همکاري وشي. خو چاویز د غازو د نړیوالې اتحادیې ملاتړ کوي چې په دې اړه روسیې، هند، ایران او قطر لا د مخه بحث کړي. ترکمنستان به د منځنۍ آسیا د غازو د لوی تولیدونکي هیواد په توګه د اوپک په شان د طبیعي غازو د کارتل یا اتحادیې غړی وي. چاویز ایران ته له دوه ورځني سفر وروسته اشخابات ته ورسېده. په ایران کې د شنبې په ورځ له چاویز سره د کتنې په مهال د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وویل د دې هیواد او وینزویلا یو ګډ دښمن لري چې له امله یې د دوی اړیکې سره نږدې او له اهمیته ډکې شوې دي. خو چاویز تر احمدی نژاد په واضحه توګه وویل چې د دوی ګډ دښمن د ده په وینا امریکا او د هغې نوکران دي. چاویز د ایران د اټومي پروګرام څخه دفاع وکړه. وی ویل تهران به له دې پروګرام څخه لاس وانخلي او تر هغه به هڅه کوي چې د سوله ایزو اهدافو لپاره اټومي انرژي ترلاسه کړي. چاویز په خپل دغه سفر کې چې پتریس کې د لیبیا، الجزایر او سوریې څخه هم لیدنه وکړه هڅه کوي د خپل ګاونډي هیواد کولمبیا هغه پلانونه افشا او شنډ کړي چې امریکایي ځواکونو ته په خپله خاوره کې د هډو د جوړولو اجازه ورکړې ده. احمدی نژاد هم په خواتر دی په ګاونډي افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د شتوالي او په مرکزی آسیا کې د امریکا د پوځي هډو په حقله ورته څرګندونې کړې وي. دغه دواړه جمهور رئیسان د خپلو هیوادونو په دننه کې د خلکو د لوی مخالفت سره مخامخ دي. د وینزویلا د حکومت یوه مخالفه ډله چې د ډیموکرات الټرناتیو په نامه یادیږي د کاراکاس پر سړکونو مظاهرې وکړې. د چاویز ضد مظاهره کوونکي رابرت مارتینز د خپلې ډلې د مظاهرې د کولو علت داسې بیان کړ: رابرت وایي په وینزویلا کې ټولې موسسې د فاشیست رژیم په واسطه برمته شوې دي. په وینزویلا کې هر څه منع شوې دي او د بیان ازادي نشته. احمدی نژاد هم د جون په میاشت کې د انتخاباتو په مهال لستونزو سره مخامخ شو. په سړکونو کې مظاهرې وشوې. خلکو له هغه وغوښتل چې له جمهوري ریاست لاس واخلي او د هغه سیستم په وړاندې مظاهرې وکړي چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی لخوا یې مشري کیږي. خو فکر نه کیږي چې چاویز به په ترکمنستان کې د امریکا پر ضد د خپلې مبارزې د پاره ملاتړ ترلاسه کړي، ځکه ترکمنستان د روسیې سره مخالفت لري او په اوس وخت کې نشي کولی امریکا هم له ځانه خفه کړي. خو چاویز به ممکن د امریکا پر ضد پالیسۍ کې د روسیې او بلاروس د سفرونو په لړ کې ښه ملاتړ ترلاسه کړی شي.
دا د ازادۍ راډیو د اوس هم نوریا ستوري ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه پر کابل ښار د دو توغندیو د لګېدو له امله درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن په ترینکوټ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ماشومان ووژل شول او 15 تنه نور ملکیان چې پکې څلور پولیس شامل دي ټپیان شول. پرون د افغانستان په جنوب کې په دوه جلا پیښو کې د ناتو دوه عسکر ووژل شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوه کنفرانس غوښتنه وکړه. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو پرون هغه راپورونه رد کړل چې وایي د افغانستان په شمال کې د وروستۍ هوایي حملې په اړه تحقیقات ښودلې چې د دې حملې امر د ناتو له مقرراتو څخه سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر هاور سولانا وایي د افغانستان نوی حکومت چې ریاست د 9 د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي باید له نړیوالې ټولنې سره نږدې همکاري وکړي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز پرون د ترکمنستان مرکز اشخابات ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره روانه اونۍ د ایران د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې وایي یو نوي تخنیک ته وده ورکړي چې کولی شي اټوم بم جوړ کړي. او چارواکي وایي د واشنگټن ایالت په پوهنتون کې د راپورونو په اساس په شاوخوا 2000 محصلینو کې د خنځیر د انفلونزا نښې تثبیت شوي دي.
سموکا ګلاس ادې راډیو نوري اوس هم ژوند په شیبو کې ورپسې د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
زتمن اوریدونکو ستړي مسي. په افغانستان کې د قوالی موسیقي ډیری سندرغاړي دا خبره کوي چې قوالی موسیقي لومړی په افغانستان کې ویل شوې ده، بیا وروسته دا شکل په نورو هیوادونو کې د طریقې پیروانو ویلای دی. قوالی موسیقي کومې ځانګړنې لري؟ قوال څه معنی؟ لکه رئیسې دود شوې ده او کوم ځانګړي آداب لري؟ د نن په خبرونه کې چې زه ومان او لینا شریفي به درته وړاندې کړو، د دوه پښتنو ځوابونه به له قوالی موسیقارانو اوري.
ممی باسنو میدل دربار ولی دا چې زګدایم ته سلطانې کدی زان کیا امانت پر دے دنیا ربنا یا ربنا فاغفر لنا ربنا یا ربنا فاغفر لنا یا ستار یا غفار ربنا یا ستار یا غفار ربنا ربنا یا ربنا فاغفر لنا ربنا یا ربنا فاغفر لنا یا ستار یا غفار ربنا یا ستار یا غفار ربنا
عزت منو اوریدون کو ناتیه و غزل موسیقی موسیقاران آرام ساز بولی ده ساز دغه شکلونه که دین مشترک ارخونه لری خپل ځانګړنی هم لری ده ناتیه و غزل موسیقی عمده توپیر داده چه په غزل موسیقی که سندرغاړی ممکن داس شعر انتخاب کری چه مجازی مینه پکې پالل شوی وي خو ناتیه کلام چه ده ساز لپردو سره بلل کیگی ده حقیقی مینه او محبوب ذکر ته ځانګړی کیگی غزل او ناتیه موسیقی بیا په خپل وار له قوالی موسیقی سره هم ځینې مشترک وجوهات لري خو یو ښکاره توپیر یې دا دی چې ناتیه او غزل موسیقی یوازې یو سندرغاړی بولی حال دا چې په قوالی بزم کې څو کسان په قوال پسې سرو کې غبرګوي راځي په پایل کې بل استاد ګلزمان څخه وورو چې په افغانستان کې لکله راهیسې قوالی موسیقی بلل کیږي دوی هم قوالی سندرې بللي کیا
قوالی صوفیانه کلام ده چې په موسیقۍ کې راغله ده او دغه د موسیقۍ یوه برخه ده چې په خانقاو کې په بعضې زیارتونو کې دا مروج دي چې هلته لکه ذکر غوندې داسې ویل کېږي ده تقریبا درې سوه کاله مخکې یا خواوشاو کې د امیر صاحب خسرو قوالیانې د مروج بس خصوصیت یې دا دی چې یو خورداسې راټولېږي ټول په یوځای کې کینی سره یو څو کسان دي چې هغه سری وایي هغه انتری وایي یو کسان نور ورسره بدرګه کېږي مثال ګمکونه وایي پکې تلونو کې فرق مثال په دوه درې تلو کې لاندې باندې قوالی خپل یو شکل لري دا یو شکل لري ځانته یو لیاره لري
اوس به تاسو ته زه په پښتو کې یوه قوالی وایم او ما سره د لمید کندرۍ او مونږ په دواړو باندې
قربان شمال تان آئے سردار مدینہ قربان شمال تان آئے سردار مدینہ قربان شمال تانا ہے سردار مدینہ قربان شمال تانا ہے سردار مدینہ ارمان چمیلی ویوار مدینہ
در افغانستان دی ملی تلویزیون قوال فرید تابش هم استاد گلزمان تا ورت نظر لری
موسیقی قوالی خو تقریبا از
مشهور قوالی موسیقی کابودری سو کالا پخوا امیر خسرو بلخی په جنو اساساتو برابر کړی ده هغه محل به خلکو صوفیانه کلام دلارو په سر وای نو د پام شوی و چې د حق کلام باید په سپیڅلو ځایونو کې ویل شي هغه و چې بیا یې خانقاوې سازي او جوړې کړي او یا به قوالان هڅول چې زیارتونو ته مخه کړي او هلته د قوالی سندری و بولي
معمولا قوالی سندری په چشتیه طریقه کې بلل کیږي په کابل کې د چشتیه طریقې نیازیت څنګه مشر عبدالقادر براته ووایي چې چشتیه طریقه کله او چرته رامنځته شوې ده قوال څه معنا او قوالی کومې ځانګړنې او آداب لري
تکی از اخلاصمندای خدمتگارای طریقه مبارکه چشتی شریف علی خصوص طریقه نیازیه در افغانستان میباشم
زه په افغانستان کې د چشتی طریقه او په ځانګړي ډول د نیازیه طریقه یو خدمتگار یم قوال هغه څوک دی چې د مشایخ او قول راخلی او په خواږه غږ سره یې سالکینو او صوفیانو ته وړاندې کوي دا طریقه کابو یو لسو کاله پخوا د هرات په چشت کې رامنځته شوی او هغه کس چې دا طریقه رامنځته کړه ابو اسحاق شامی چشتی و نو هغه وخت هم زموږ ځینو مشایخو سما کوله ساز او سرود به ورسره و خو امیر خسرو دهلوی چې پخپله هم د خواجه نظام الدین اولیا له مریدانو څخه و دې طریقې په ځانګړي ډول قوالی ته ډیر خدمت وکړ امام غزالی صاحب په کیمیای سعادت کې علی حجویری په کشف المحجوب کې د قوالی سندرو ځینې ځانګړنې راخیستي مثلا وایي زمان مکان اخوان دا درې رکن دي نو هغه وخت چې قوالی ویل کیږي د وخت په حساب باید د لمانځه وخت نه وي اخوان چې وایي باید د قوالی په مجلس کې ټول نارینه وي او مکان باید داسې ځای وي چې ښځې درویشان له لرې لوړو ځایونو څخه ونه ویني
مارا بغم زکشت و قضا
تابش برا تووایی چه ده قوالی ساز آلی کومیدی. پا افغانستان که مشهور قوالان چوک تیر شویدی او کوم سندرغاری اوز قوالی سندری بولی.
اضافتر که مراوج هست فقط یک دونه پکاوچ هست که شکل دوله به خود داره. یک تبله.
دیر چه مراوج ده یا پکاوچ ده چه دول تور تیوالا ده. تبله ده دو ارمینیوی یا براکیت یا زنگوی او ناس کسانی دی لاسونو پا پلکولو و چکچکو بزرگه کوی. د موسیقی بابا استاد سرهنگ قوالی سندری لري. استاد نتو او استاد امیر محمد هم ویلی دی. الفتا آهنگ هم قوالی تا دیر کار کرده دی. همانی هم دیر قوالی سندری بلیدی. شریف غزل هم قوالی سندری لري. احمد شام هم خی قوال دی. خورهیم غفاری دی افغانستان مشهور قوال افغانی قوالی اوش تا برسند.
شوزه عشرت پنهان بوریا آسوده گان گوشه دامان بوریا ای مخمل خریدار دلوکان بوریا
چشتیه طریقی نیازیه تنگ مشر خاغلی عبدالقادر پا وینا پا کابل که ده امیر شیرالی خان لوقت راهیس قوالی سندری بللی کیگی. لنموری با وروچه ده دغی طریقی پیروان چو تنه دی ده جمعه پشبت سمر کسان را طولیگی او ده خانقا او قوالانو لگخت ده چاپ غاره دی.
فعلا به سطح افغانستان بعد از خانقای سلطان مودود چشتی که
ده سلطان مودود چشتی تر خانقا ورستا ده یوازنه خانقا ده چه موریدان لری او دقیق شمیره چا تنه ده معلوم ده ورزی لدو بجو ورستا قوالی سندره پیلی که او ده مخام او ده مزخوتن تر المانزه ورستا چه لنگر ویشل شی دوام پیدا کهوی نو تر سهار پوری تقریبا لسلور نو تر پینجه سو پوری کسان رزی او خپل فیض او فیوزا تولوی
فقیر است همه را خود فقیر میکنه
داد فقیر سراب ده هر چه فقیر پپلا کوي
قوالی سندری په پا پاکستان، هندوستان، ترکیه او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې هم مینوال لري. تیر کال ښاغلی فرید تابش هغې سیالۍ ته بلل شوی و چې د هندوستان په پنجاب کې د سیمې د قوالانو ترمنځ جوړه شوې وه. دی به راته ووایي چې سیالۍ څنګه وه، دوی څنګه ځلیدلی وو او اوس په شاوخوا ملکونو کې مشهور قوالان څوک دي؟
چنانچه ما پارسال در پنجاب رفتیم به نمایندگی از 24 مملکت ما یک سمبول هنری آوردیم که 6 مملکت
پروس کال من پنجاب تا ولاړو هلته د څلې رشتو هیوادون و قوالان بلل شوي وو شپږ ډلې بریالۍ شوې موږ هم په همدغو شپږو کې وو او وطن ته مو د هنر یو سمبول راوړ خو دلته چا غوږ ونه ګراوه د نورو هیوادونو قوالانو ته حکومت جامع برابروي د کورس کسان چې له قوال سره ملګري وي هغه تشویقوي نو زه ګیله لرم هیله ده چې د افغانستان قوالانو ته توجه وشي بل تاسو په شاوخوا هیوادونو کې د مشهورو قوالانو پوښتنه وکړه یو مشهور استاد چې زما په خیال نابغه و هغه نصرت پتیعلي خان و خدای دې غرق رحمت کی هغه جوړه نه لري فرید قوال د خدای وبخي او روی مقبول صابری یوسف آزاد یوسف قوال دا مشهور و خو اوس په هندوستان کې تر ټولو امجد فرید صابری د فرید قوال زوی ډیر مشهور دی
ها
دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست مست کبیر دے دم دم علی علی سخی لال کلندر مست مست سخی لال کلندر مست مست گجپال کلندر مست مست
نیاسیا طریقې یو قوال خغلی مسرور په وینا هر څوک قوالی سندرې نشي ویلای. له نوموړي به واورو چې په کابل کې څو داسې خانقاوې شته چې هلته قوالان راټولیږي او سندرې بولي.
فیلان خود دا دمیاک امی بارگاه حضرت خواجه خواجگان خواجه معینی الدین چشتیست کیجا موسیقی
فیلان نوازی په همدی خانقه که چه ده خواجه خواجگان خواجه معینی الدین چشتی ده سما کیگی ده پهلوان سیب خانقه همشته چه اغا قادریه طریقه ده حل تا سما نکیگی یعنی موسیقی نوی نو دلتا قادر جان شته لنگروی دای ده لنگر چفتن دهی او موگ لدوی ده طریقی دیر آداب زکری دلتا ده قوالان حساب معلوم ندهی شوقی رازی اهل خرابات رازی کسبی رازی موسیقی بلا بلا چنگ لری مثلا کلاسیک موسیقی بیلده، محلی بیلده، محلی سندرغاری قوالی نشه ویلی. دا موسیقی تصوف ده، معشاری طول تصوفی ده.
در من آوریدون که دنان خپراوانه هم دوم روه. مختد آزاده راژیو در خپراوانه پا را پا دوگو پتو لیکونه راسته ولیسه. پا کابل که زمو پتا ده آزادی راژیو، پوست باکس 431 کابل افغانستان په خوست او کندوز کې مشمیری دیو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي هلته مشمیره ده 2400 یونیورسيټي ټاون پیښور تاسو را بولم د هیواد د تکړه قوال فرید تابش دی وی قوالی سندرې اوریدل ته او زه درنه اجازه غواړم د لا پاما
یا می بکالو
تانده چانگه
ده زوانانو خپرونه
جوڑون که لینا شریفی
گرانو زوانانو سلامونه
په دې تاند څنګه خبرونه کې لومړی د جامو په تناسب غږیږو او لزوانانو واورو چې څنګه کولای شي د جامو ښکلا لا زیاته کړي
بیا د درخانۍ لیسې له څو زده کوونکو سره غږیږو چې د درخانۍ په نامه میاشتنۍ خپروي او د همدې ښوونځي د زده کوونکو لیکنې پکې چاپوي
او د خپرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم مهیروي
دا مطالب زلینا شریفي د خپل همکار اجمل تورمان په مرسته وړاندې کوم
گران وزوانان تناسب او نظم خکلا را منسته کوی کلب موداس لیدلی وی چه او چا دیر گران بایا او لکس کالی او غستی وی خو خب نپریخ گاری مگر دیو بل چه ساده او ارزان جمعی بغاروی دیر بخکل او منظم بریخی
معمولا پا حقوق کسانو چه متناسب قد و اندام لری کالی خخ گاری او خلق جامزیب هم بولی خو که هم دغه کسان هم ده جامو تناسب په نظر که ونه نیسی نخبل طبیعی خکلا به هم پیکه کری
ګڼ ځوانان نه پوهیږي چې څه ډول د کالیو تناسب برابر کړي او داسې څه واغوندي چې ښه پرې ښکاره شي
د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي رڼا وایي چې ځوانان د جامو د انتخابولو پر وخت باید د خپل جلد رنګ او د بدن طبیعي جوړښت په پام کې ونیسي
زموږ ځوانان همیشه باید په وخت چې غواړي چې بازار ته لاړ شي تر روښانه رنګونه خوښي او ډنګر او چاغ بنادم باید پوشي چې کوم لباس موږ سره ښه وایي زیاتره چاغ انسانان دي چې د چاس لباس او زیاتره د دوی لپاره ښه نه وایي او ځینې ځوانان دي چې هغوی غنه رنګ دوی باید همیشه روښانه رنگونه انتخاب کړي او د تور د خیره رنگونه ډډه وکړي او هر انسان باید پوښي چې مثلا ډنګر وي کوم رقم لباس وسره نه معلومیږي او د بل چانه تقلیدونه کې مثلا کوم لباس یې هغه سره ښه کړي هغه من خپل اندام ته مناسب ده
د کابل خروسیدونکې ناجیه د کالو ترکیب او تناسب ډیر مهم او د ځوانانو د شخصیت کارندوی ګڼي وای چې هر ډول کالی ځانته ترکیب لري چې ان د بوټو او زیوراتو اچولې هم بیل وي.
مثلا دا وایي چې له رسمي کالیو سره چې معمولا کورته او لمن یا چپن او پتلون وي ساده څپلۍ او بوټونه ښه ښکاري او ورسره متوسط ټیکرای او ډیر کم او ظریف زیور. ناجیه زیاتوي
د کالیو ترکیب په نظر کې نیول ډیر مهم ده، لکه څنګه چې زه پنجابي اغوندم که ټیکرای لوی وي هر څومره لوی وي ښه ښکاري، ورکه ټیکرای ښه ورسره نه ښکاري او بوټ له پنجابي سره ښه نه کیني نو باید څپلۍ چې پنجابي سره نه واغوندي چپن او پتل سره بوټ ښه ښکاریږي. زه تل کوشش چې خپل جامې مې ترکیب یو بل سره متناسب وي او نه ډېر تنګ وي نه ډېر لوی وي، ځکه چې که ډېر لوی هم بد کاری او که ډېر تنګ وي.
د کابل د نوی ښار دکاندار اتل چې خپلې هم خولي او منظم جامې په غاړه دی وایي چې ځینې زلمیان یو لوکس دریشي غونډي خو د دې په ځای چې عادي بوټونه ورسره پخو کړي کرمچ بوټ ورسره پخه کوي او د خپلو جامو تناسب او ښکلا له منځه وړي. اتل د خپلو جامو د ترکیب په اړه وایي
هغه لباس چې زه اغوندم فرض کړه د ما لباس باید که کورتۍ پتلون وي نکتایي وي او یا هم یخنقاق وي، دا به ټول په یو مناسب انډول کې وي. دا شوق لرم چې لباس مې ډېر مناسب او تر ډېره حده پورې ډیزاینی. فرض که زه چېرته درشي اغوندم نو که زما درشي توره وي نو طبعا به یخنقاق به ورسره تغیر کوي، فرض که یخنقاق به ورسره سور وي او که نکتایي ورسره اچوم نو هغه باید داسې وي چې هغه په دې نورو کې یو څه تغیر ولري تر څو د هغه کوم لباس چې زه اغوندم هغه په یو مناسب انډول کې راسي. طبعا خو درشي سره خو بوټاني او کله چې حکم کاری وغندم زیاته حکم چې ټټر سوي وي یعنی خان ګندل سوي او ورسره سپین دسمال همي په زمين کې ورسره د پیښورې چپلې همي نو دا ډېر ښهسته کاری او په ښه ډیزاین کې را جوړیږي.
اتن چه د پندار خلک کوینا لند کمی سنا خوان کوینا سپلی خان ور سره لا مزه کوینا لند کمی سنا خوان کوینا
کابل په هنتون محصله فرخنده وایي چې ډیر کسان د کالیو تناسب په دې کې ویني چې دوه نږدې رنگونه سره واغوستل شي، خو ځینې وخت دوه مخالف رنگونه هم ښه او جذاب ښکاري.
خو زما په نظر د هر چا ذوق فرق لري او ځین داسې کسان چې د رنگونو تناسب خوښوي او ځین داسې کسان چې غواړي چې مختلف رنگونه واغوندي او دا د هر څوک ذوق پورې اړه لري. ځینې کسان غواړي پنجابي دغه کالي چې دي دغه شین او یا زرغون او د پرتوګ سور رنگ لري، خو ځینې کسان بیا دي چې غواړي چې دواړه رنگونه ماچو کی او دواړه یو رنگي او پرانه فرق لري. ځینې داس پنجابي چې اوس پیدا شوی چې پرتوګ او کمیس فرق لري خو بیا هم خوښ کاری ځینې کسان.
سجادو دې کړه دې څل دې را نوړې دې زدلې ونه کړما سور کمیس دې کړه دې سجادو دکڑے دے کڑ دیرا نوڑے دے زدلے ونے کڑما سر کمیس دکڑے دے زدلے ونے کڑما سر کمیس دکڑے دے.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. گرانو ځوانانو، درخانی هغه میشتنی خبرونه ده چې له تیر یو کال راهیسې په کابل کې د درخانی د نجونو د لیسې څوز د کوونکې د خپلې یوې ښوونکې په مرسته خپروي او په څلورو رنګه مخونو کې د همدې ښوونځي د زده کوونکو لیکنې او شعرونه پکې چاپیږي.
په دې تند څنګه خبرونه کې د درخانه میاشتنی لمسولی مدیر ځوان خونکې برېښنا احمد سی د دې میاشتنی لمرستیالی مینې صابر وردک او قلمي همکاري صابری کلیوال سره چې دواړه د درخانه لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي دی غږیدلې په سر کې برېښنا احمد سی د دې خبرونه د خبرولو پاړه راتوي
د پروش کال رئیس موږ د اسد د میاشتې څخه دا شروع کړی دی او په دې کې زیاتره ادبي مضمونونه دي ټوکی ټکالی دي سپورتي مضمونونه نشرول البته دا د مکتب د انجونو په سویه ده دا ځکه چې د دوی د هڅولو دپاره دی چې دوی زده کړي چې یو ادبي مضمون څنګه لیکل کېږي او څه رقم موږ په مطبوعاتو کې لار پیدا کړو
مینه وردک که تاسو راته ووایئ چې دغه مطالب چې تاسو راټولوئ څنګه یې راټولوئ دا به څوک ګوري
موږ دغه مطالب مخکې له دې چې موږ خپل خپرونه چاپ کړو البته د درخانه د علي ښوونځی د زده کوونکو مطالب همیشه زموږ سره وي دوی مطالب موږ ته راوړي موږ دغه مطالب لومړی استاد او ټول سره کینو او دغه مطالب انتخابو وروسته له دې د درخانه د علي لیسې د ډپارټمنټ ټول غړي سره کینی او دغه مطالب اصلاح کوي او لنډه کرکتنه پی کوي وروسته له دې بیا چاپ ته ورکوو
صبر جانې که تاسو وایئ چې په دې غنو کې تاسو کوم مطالب خبره شوي تاسو زه تر څه لیکنه کوئ
استاد خمنانه ازما په لومړی مده کې ازما یو شعر چاپ سو چې په نوم د ازما کندهار او په دریم شمیر کې بیا ازما یو شعر چاپ سو چې هغه د شون کې د انوان لاندې و
له دې مخکې هم تاسو لیکنه یا شعرونه په نورو خبرونو کې اخبارونو کې چاپ سوي
نه نه ازما لومړی ځل دی چې ازما شعر په دې شمیر کې چاپ سو
څومره تاسو ته ګټه کړې دې نشرې خبرول چې تاسو وکول شو د لومړی ځل لپاره خپل شعر په کې چاپ کړ
د لومړی ځل لپاره چې ازما شعر چاپ سو خو اول په مایت باور نه کوي او وروسته هغه ډیر خوشاله سلام او ډیر دغه څخه مننه وکړه چې دې د زمينه مشته مساعده کړل چې موږ هغه پرچ استعدادونه راښکاره کړی
استاد برېښنا احمد زه که تاسو راته وایئ چې نه څنګه تاسو ته دا فکر پیدا شو چې په خپل ښوونځي کې د زده کوونکو لپاره داسې یو خپرونه راوباسئ
ما سره خو د پانتون د دورې سم دا ایله و چې زه چې هر چیرې وظیفه واخلم زه به خلکو ته به یوازینی کار ما د دوی خدمت دی ما په ټولګي کې دوی دې ته څول چې دوی باید دغه ادبي مضمونونه جوړ کړي او هغه زه باید ورته تسی کوم بل اخر مور دغه یو نشریه ولرو پښتو دوی هغه وویني خپل مضمون پښ کې وویني او د ځان سره داسې یو فکر پیدا شي چې موږ هم کولای شو په ټولنه کې زموږ आवाज څوک اوري زموږ لیکنه څوک اوري اته فیصد د خپل شاګردانو خواسته او زموږ سره خپل اداره هم کار و
مینه جانې که تاسو وایئ چې درخانه خبرونه په څومره غنو کې چاپیږي
په لومړي ظلم چې چاپ کړي و اصل غنم چاپ کړي وي چې یوازې د درخانه مکتب په سن کې د توزیع کړل وروسته 2510 شماري چاپیتلې ابلغه د اخر شماره چاپ کړه تقریبا 500 شماري وي
د درخانه خبرونه لګښت څوک درکې چې تاسو یې چاپوي
لومړی شماره البته په خپل شخصي لګښت باندې چاپ کړه چې د استاد او یو بل زده کوونکي مرسته و او نور شماره البته هر ځل چې یو شماره چاپو هر ځل لایواده لیکوال سره مخامخ کېږم چې واقعا د دې احساس ور سره شته مرسته را سره کوي
تاسو خپل لیکنه په دې خبرونه کې چاپی
بلې لیکنه می چاپیږي اکثر زه کوشش کوم چې شعر می په خبرونه کې چاپ شي ځکه زما خپل د ژوند لپاره هم شعر شاعري ده او نور لیکنه هم ځنګړې دي د خبرونه لپاره کوم مثلا بعضی مقالې او نور شان هم ورته لیکم
استاد برېښنا احمد زه که تاسو وایئ چې طبعا هر لیکنه چې کیږي هغه یو خاص فرم لري چې باید په هغه کې ولیکل شي د غرض تكون کو ته څوک راهنمایي کوي چې مثلا یو مقاله څنګه لیکل کیږي یو کیسه څنګه لیکل کیږي آیا دغه معلومات دلته په خوانځي کې ورکول کیږي که دوی خپل مطالعه کوي
موږ خپل د ډپارټمنټ ته خاص ورځې لرو خاص مضمونو لپاره د دوی سره کار کوو چې داستان څنګه لیکل کیږي طنز کیسه او شعر سره کوم ویل کیږي سبکونه یې سره کوي مضمونونه راوړي اصلاح کوي که چیرې دلته وخت نه کوټي وړو اصلاح کوي بیا بل ورچ سنت ورس دوی راغواړو هغه ورته راهنمایي کوي چې دغه رقم لیکل کیږي یا دغه سی باید وای
مننه تاسو صبر جان که تاسو راته وای چې په خوانځي کې دغه سی خبرونه چاپول څومره د نورو زده کوونکو د استعدادونو د غوړولو لپاره ګټور دي
مننه دا خو ډیر شته ځکه د زده کوونکو د وی خو سوي باندې ډیر اغیزه کوي او سوي لوړيږي سربیر پر دې د خپل مثلا شاعرانی او لیکوالانی او دا پیژن نو زه فکر کوم دا ډیر شته کله چې ما لومړی شعر په مجله کې چاپ سو نو ما سمفیم څنګه ته می په دې باندې دونه اغیزه کړی و چې دې اوس شاعري شروع کړی ده
استاد که تاسو دا راته وای چې د غنچونې خو چې اوس تاسو سره کار کوي په دې خبرونه کې دوی په دولسم ټولګي کې دی او څو میاشتې وروسته دوی فارغيږي تاسو به د خبرونه آیا نور هم غزوي د دې د چلولو لپاره تاسو داسې نور زده کوونکي لري چې کال ته بیا کار وکړي
بلې و دوی خو لایق شاګردان دي چې کومک کړی دی او نور یې څولې دي دوی چې خلاصې په نور شاګردان دي چې هغه باید موږ دې کار ته وایڅو او هغه مزده کې دوی په سی بیا نور شاګردان دي وایي د دې
د پاره نه چې دغه یو دوره خلاص سی او دام خلاص موږ دغه وظیفه ده او دغه ز ماهیل ده چې ټول انجنی باید زده کی.
گرانو ځوانانو د خبرونه په دې برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقۍ لارښوف نه تاسو ته د فرهاد دریا نوې سندره وړاندې کوو چې وایي
مونکر لپ عشق لا سونا مونکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپ کې وب راوړو لغرا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپ عشق لا سونا جوڑو دخپل کور دیوالونا جوڑو دخپل کور دیوالونا.
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی په کابل کې 41 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 یونیورسټي ټاون پیښور.